دوستانو ستړمو شی وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام وړاندې کیږي چې احمد شیبر به درته وړاندې کی خو تر هغه مخکې پام وکړئ څو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د درنو واورو تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړي. د ادارې نن پر خپلې ویب پاڼې په بدخشان، تخار، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، نورستان، پکتیا، ننګرهار، لغمان، زابل، کندهار، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطرونو ته پام ولري. اروپایي ټولنې پرون چهارشنبې له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتنې په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د رپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان د لسو رایو په ترلاسه کولو سره په قوانینو کې دغه بدلون راوستی دی. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. د دغو نویو سمونو پر بنسټ به د پناه غوښتنې د هغو قضیو ارزونه هم چټکه شي چې د منل کېدو شونتیایي کموي. سمونونو کې دا لارښوونه هم شوې چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه دې دولس اونیو کې نهایي شي. په نوو بدلونونو کې راغلي هغه کډوال چې نه منل کېږي د همدې دولس اونیو په اوږدو کې به خپلو هیوادونو ته په جبري توګه استول کېږي. په کونړ کې طالب سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې دوه وسلوال وژلي. د کونړ د امنیې قمندانۍ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې دا شوي چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې په سپیدار تنګي کې د یو لړ عملیاتو په پایله کې وژل شوي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. او یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بېوزلو افغانانو ته نه بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدینو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې یا یوسید له مشرې سره په یوې کتنه کې وویل د امریکا بشري مرستې باید بېوزلو افغانانو ته ورسیږي، په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته، نه ده چې طالبان ترې ګټه پورته کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبان مشر ملا هبت الله اخوندزاده وای له نړۍ سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. د دا خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ د اختر لمونځ ادا شو. د کندهار په جامع جومات کې زرګونو کسانو د اختر لمونځ ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل په تیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. که څه هم ملا هبت الله له نړۍ سره د تعامل په اړه خبرې کولې، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې دی د شرعي احکامو تدبیر قبولي.
د الله حدود نافذو ما دی وای دا ولي خې ولي په ما در چې حدود نافذه ولي راجم خې ولي لاس پرې خې. زموږ اسلام دی، دا زموږ عقیده ده. ته غواړې چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کې او غواړې چې ستا د قانون احترام وکړي.
د ښځو نجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شو بشري حقونو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په لار کې لوی خنډونه دي.
لتیرو او بشي نړیواله ټولنه دې ته راشو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي. بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لتیرو تباندې دونی مو کلونو رئیس چې طالبانو کابل نیولې دي د دوی جنو مشانو لشپژم ټولګي ورپورته د جنو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. خو د طالبانو مشر د اختر په وینا کې دا مسله یاد نه کړه، اما په خپل تباندې نیم سات وینا کې د خپل کسانو پر اتحاد او یووالي بیا بیا ټینګار وکړ. ملا هیبت الله خونزاده ده هم ویل چې یو شمېر قوانین تدوین شوي دي او په نورو کار روان دي، اما د ټول شموله حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اسحاق حتمر په برلین کې د پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکی، او نور احمد شیرزای د سیاسي چارو کارپوه د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی اتمر صاحب، کلمړی له تاسو واورو د پولانډ باندې د ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې کوم ټکی ستاسو لپاره جالب و؟
مننه شما صاحب، تاسو سلامونه اوریدونکو، تاسو سلامونه جناب شیرزی صاحب او جناب انصاری صاحب ته هم سلامونه نیکیله. د ملا هیبت الله خونزاده په خبرو کې چې تقریبا نیم ساعت پورې د خبرې وکړې، په دې کې ډېر باستو چې خپل طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دې تر دې حده نه زیاتوي چې د دوی په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو دپاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا و چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تېر وخت کې کله چې واک کې نه وئ تاسې استشهادي کړی او تاسې ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسې واک یاستې اوس هم تاسې نه دا غوښتل کېږي چې تاسې همغسې چې په پخوا کې تاسې قربانیګانې ورکړي دي اوس هم همغه قرباني ورکئ او دشمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زموږ نظام بدناموي هغوی ته واکماتونکي ځواب ورکوئ او ډېر قوي د هغوی په مقابل کې د پخوانه قوي ودرېږي. په مجموع کې په ستونزو او په اوسني وضع باندې ملا هیبت الله خونزاده خبرې ونه کړې، دا چې فقر، روزګارتیا او د مهاجرینو مسله او خپله د ترهګرۍ مسله ده، په دغه بخش کې هېڅ تماس حاصل نه شو. یوازې دا خبره هم کړه چې د فلسطین دایره موږ باید هېر نه کړو، خو دا یې ونه ویل چې د دې مسؤلیت چې د امیرالمؤمنین دی او ادا د دې کوي چې د ټول نړۍ امیر دی، نو دی د دې موقف د فلسطین او د غزې په برخه کې څه شی دی، دې برخه کې هېڅ خبرې ونه.
اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغو ټولو ټکو ته اشاره وکړله چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپله وینا کې هغه یاد کړي وو. په دغو ټکو کې یو ټکی چې رسنیو ورته تم شوي دي، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د وویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاری صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز داسې یوه خبره ده چې عادتا ځینې مولوی صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافاتو پر ضد خبرې کوي، او کنه څه خبرې شته چې د طالبانو ترمنځ ممکن ځینې جهتونه له یو بل سره مخالف وي؟ لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړله چې د نجونو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغوی موافق نظر څرګندوي، خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغوی تر اوسه پورې موافق نظر نه دی څرګند کړی. انصاری صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسی درنو میلبانو همکارانو طولو معزز و عزیزون کو السلام علیکم و رحمت الله. تر هر څه دمخه تاسی خاغلی اتمر همکارانو طولو معزز و افغانانو و نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر له امله مبارکي وایم. تاسو عبادت موقع بچه تر کومه چې د خاغلی ملا هیبت الله خونزاده د وروستی اختریز پیغام او خطبه موجوده، دغه د اختر د لمانځنه مخکې یا ممکن وروسته ارائه شوي وي چې رسنوی او هم خلکو سره هم د شریکه شو دی او خلکو به اوریدلې وي. دغه واد د واز او د نصیحت وینا او ډیری برخې داسې وي چې لکه څنګه چې نور علما کرام واز او نصیحت کوي او دا معمول وي په اخترونو کې د جمعې په د لمونځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځانګړو مراسمو کې. دلته د سمدا چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه را څرګند شو، مګر ډیر مسایل واز او نصیحت هم خپل ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسې کومې موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو. اکثر علما موږ او تاسې وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د دغې آیات او الهي حکم په اساس مسلمانان یووالي ته او د الله په رسۍ تبسک او منګولو لګولو ته رابلي او د تفرقې او نفاق نه ژغوري، چې دا یو لوی الهي پیغام دی او د قرآن هغه نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اطاعت ته رابلي. تاسو چې د حکومت دننه د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه، په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو له لارې موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو له لارې هم دغه سي مسائل مطرح کیږي، چې هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي، چې هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعاتو دي، او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي. که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي، په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي، هم د اسلامي شریعت له نظره او هم د عرف او د افغانانو د اړتیاو له نظره، چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته اړتیا لري او افغانان هغې ته منتظر دي، تږي دي، که هغه د افغانستان د خویندو او لونو د تعلیم مسله ده، څنګه چې شریعت حق ورکړی هغې ته باید با شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي، چې له بده مرغه په دا تیرو دریو کالو کې دغه بند شوي او د امرسانی خبره کېږي چې تر امرسانی پورې به بند وي،
یعنی
دغه امرسانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلک زده کړو ته او نورو حق او حقوقو ته لاسرسی ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزه صاحب قصاصو نظر واخلم، د طالبانو د مشر په دې وینا کې چې د اتحاد او ائتلاف او یووالي خبره ډیره وشو، بیا ټینګار پی وشو، بیا هم دا سوال، آیا دا د واز یو برخه وو کنه؟ ځینې خبرې شته ساس په باور. سلامونه ولیکل تاسو ته،
تاسو ته محترم و میلمو ته و تخریقی هم کارانو ته همت کدنو که ده کشنی اختر مبارکی بایم طول ملت ته و تاسو میلمونه ته او باید ده یو نای پیغام نو کم خبری چه یو آدرس نه ده یو استخباراتی کود نه یو تاسو مگوری دو کال لزه دری کالا که این چه یو ده پاسپورت پساید یو اکس خلکو ته خیی او د یو امیر المؤمنین په نام په نوم چې هغه چا نه دي لیدلی ده، او اوس په ایلګام کې چې دوی وایي چې دا خطبه په خپله وویل او خلکو ته نمونځ واکه څوم د دې سیره نه دي لیدلی، او درې کاله وشو چې ځان ته امیر المؤمنین وایي د یو داسې یو ادرس نه داسې خبرې د نوې خبرې نه ده، دا نږدې درې کاله ده چې همدغه یو نوم یو استخباراتي کوډ نه دوی استفاده کوي او د امیر المؤمنین په نوم دوی
سوال داو چې آیا د دې خبرو کې چې د دې اختلافاتو مسله یاد شوه، دا د طالبانو په صفوف کې کې دننه د اختلافاتو مسله ده او کنه؟ هسه دا خبره یاد شوه.
اوه وګورې تاسو یو دوه ورځې مخکې شهر عباس ستانکزی هم یو وینا درلودله چې ډېره تریخې خبرې وکړله د دغه امیر المؤمنین په صدف همدا و چې ځان نه ښیي او خلکو ته خلکو سره نه کېږي. دا لوی اختلاف ده. دا د ښځو او نجونو ته د کار نه پرېښودل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول دا یو لوی بل اختلاف ده. نور د دغه د طالبانو منځ کې د معدنونه په حساب او د سل نور ستونزه ده او یوازې طالبان منځ کې نه کومه ترهګري ډلې چې اوس په کابل کې شتون لري د دوی منځ او د طالبانو په منځ کې اختلافات ده لکه پی 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 او طالبان لکه جیش محمد او طالبان لکه
القاعده او طالبان دوی منځ کې مختلفات ده او اختلافات شیر زیسب وبښه شیر زیسب وبښه ساس خبرې قطع کوم فکر نه کوي چې دغه اختلافات تر اوسه پورې په دې سبان دي دونی مو کلونو کې علني شوی نه دي یعنی داسې دې مرحله ته نه دي رسیدلې چې سنگر سره ونیسي
وګوره که سنگر نه دي نو دا پر اسانې کې او په دې په عمل کې وګوره چې یو څه دوی چې یو تعامل ته نه درسېدی یو نتیجې ته نه درسېدی حکومت چې سرپرست ده دا خپله یو لویه ستونزه ده. معلوموي چې لویه ستونزه او لوی اختلافات دوی منځ کې شته او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې شخړې کېږي کله کله چې انفجارونه کېږي د دوی اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انصاریان دای چې اوس هم دغه دوی د اساس په نوم بیا یو ځل بیا وویل چې تاسو خپل انصاریان بیرته آماده اوسه او بیرته عمل اجرا کړي. دوی مخکې همدغه انفجارونه شوي همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په درې کلم کې
مانانه اتمر صاحب که د ملا هبت الله خونزاده د وینا ډېر ټکي ته راشو چې ده وویل چې له نړیوالو سره او یا له ټولو هغو کسانو سره چې له دوی سره مخالف دي تعامل ممکنه دی، البته د دا شرط کې شو چې د دوی د اصولو په رڼا کې. فکر نه کوي چې دغه اصول ډېر واضح نه دي؟
یقینا همدغسې دی. ګورې دوی چې کوم خبره کوي اول دوی په خپل خبره باندې نه پوهېږي، په دې معنا چې دوی غواړي څه شی. کله چې مونږ وایو چې مونږ تعامل باید وکړو نړیوالو سره، خو تعامل یو طرفه خو نه کېږي. یعنی نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي. نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبرې کوي، د یو نړیوال سټیج نه دوی خبرې کوي. نو هغوی غوښتنې لري د طالبان نه، او غوښتنې هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده. د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ وي، د یو داسې یو حکومت چې هغه محدودیت پیدا کړي، د یو داسې یو نظام چې په هغه کې ښځې ګډون لري، د یو داسې یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي. یعنی هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي دا ونه کړي، نو بیا په هغه صورت کې مونږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي. که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي، دا ډېر ساده خبره ده. څو غوښتنې دي او دغه غوښتنې د نړیوالو نه دي، دغه خپل افغانان دغه خبرې کوي.
مننه اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، د تعامل نړیوالو سره لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، ځینې ډېر مهم موضوعات چې تقریبا ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي، څنګه د افغانستان دننه، تاسو د افغانستان دننه یا د افغانستان دننه هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید دغسې یو کار وشي او دغسې یو اقدام وشي؟
ولې نه؟ په دغې روژې په وروستیو ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ښاغلی مولوی عبدالقدیر د افغان کارپوهانو رسنیو او بنسټونو مشرانو سره یو د روژه ماتي مجلس برابر کړی و. په یوه خوله په یو غږ د افغانستان د خلکو دغو استازو پرې غږ وکړ، خصوصا ما په ډېر جدیت او شدت چې لازم شان قرآن له وحي که موږ او تاسو قیاس کو په نزولي شکل هم د قران آغاز به اقرا شوی او ورسته نزولی آیات کل یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر و الناس پورې وګورو. عظیم شان قران یوازې د لمانځه او داسه او د روزي او د زکات او حج دین نه بلکې د پیغمبر علی السلام له بعثت تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی، د ژوند لارښود دی او د کائنات او د دغه ځمکه کې چې څه دی د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل د تفکر د مطالعات او د زده کړو لارښوونه کوي او دغه اقرا یوازې د نارینه و لپاره نه بلکې د ټول بشریت لپاره دی، حتی یوازې د مسلمانانو لپاره نه ده. کله چې موږ او تاسو قرآن عظیم شان ته مراجعه کوو د 500 تر 600 آیاتونو ممکن یادی حتما د احکامو چې په هغې کې مې یوازې د لمانځه او د عباداتو احکام نه دي بلکې د معاملاتو د سوداګرۍ د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته او د نور 6000 یا 15500 نه پورته آیاتونه چې دي دا د ټکنالوژي د اقتصاد د پرمختګونو د کرنې د اشجار او د جماداتو د کائنات او د ژوند د نور امور او مسایلو په اړه دي. لواز د اوس کنه په اړه چې قران عظیم شان کې له ځل خدای جل جلاله سره فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس موږ اوس پنه نازل کړي چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتی دي. موږ ساينس پر دې علم غنو یا غربي علم غنو دا کاملا ندرسته ده. ساينس هغه علم دی چې په تجربه استواري او علما کرام فرمایي چې جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال طول علوم په قران کې دي خو د انسانانو ذهن ته لاندې په ډیرو مسایلو یې نه پويږي. که په دغه حدیث اوس پر موږ فکر وکړو نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتی دي. موږ دغه اوس پر راوخسته هم تکوله لورم ترې جوړ کړو ور باندې لاو کوو یا مثلا تبر او ترخسته نه جوړ کړل مګر د نور نړۍ خلکو یا د نور ادیانو خلکو
باندې اوسپنه تحقیقات مانه. انصاری صاحب البته انصاری صاحب محترم البته فکر کوم جزئیات ته شاید حتی ذره هم نوي ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده. په دنیا کې څوبند شپږ وسې وادونه دي چې په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین ده او په نور نړۍ کې مسلمانان دي. فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یو ډله پیدا شي چې هغه وایي چې دینجونو مکتب دی نوي او ریدون کوم مخه کوي ازادي څپو کې پروګرام ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12:00 او ری او دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي او ریدون کوم مخه کوي مهرباني وکړئ ازادي څپو کې پروګرام دی.
مننه سلامونه کې احترام تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو او د ډاکټر ملونو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني
مننه خیر وسې دا مطلع پانیارم د نن دولت مې اړیکې نیولې ده.
شو راخلې
د لکه څنګه چې ملمنو ویل موږ په افغانستان کې هر څه ته ضرورت لرو هر څه غواړو او هر څه په یو اجماع سره سره کوو خو البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله تر سره کړی دی او تر سره کوو بیا موږ به تکو هغه غربي مفکوره او غربي فکریا په وژنو دلته هیڅوک به موږ سره په غربي فکریا مکتب خلاص کې نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکو هغه وخت اجازه
تاسو مطلب له وباشي دلته خدای ست چې غربي مفکوره د خو ډیر لوی باس غربي مفکوره یعنی چې د غرب هیوادونه ډیر زیات یو نه د دوه نه د اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا یعنی ډیر زیات هیوادونه دی یو هیواد نه دی ډیر ملکونه دي. خبره پدې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي د افغانانو لپاره مکتب غواړي هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکوره لپاره مکتب نه غواړي. د دې اوریدون کړه به تا قطع شو بل اوریدون کته مخه کوه اوسه د پسپوک پروګرام دی مهرباني وکړه.
ښه
شبکه مکرمه سلامونه تاسو ته د دوه ورځې ټول تخمان چې په خدا ته ټول چې جوړ به ساتل د هلمند ولایت څخه
بس تل راته اتل وسې مهرباني
مننه خدا پاک دې کار وکړه د اختر مبارکې د دوام مېلمنو ته مان شبکه مکرمه
مننه
ځکه دا د شیخ صاحب دغه چې وکړه اعلامیه چې راغلی وه موږ مثال د خبرې ټکي په ټکي وویل شبکه مکرمه خبره داسې ده چې لکه دا مخکینی اورېدونکي چې وویل چې غربي ډیموکراسي موږ دلته نه غواړو خدا دې اورېدونکي سره پوښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي ډیموکراسي سره جوړ دی هیڅ افغان هم نه دی ورسره جوړ خبره داسې ده چې مثال د خبرې دغه پوهنتونو ته موږ خپل افغانان ضرورت لرو د دې زو د هلمند څخه خبرې کوم دا تاسو په هلمند کې وتاه دي په خلاص سره کسې په کم شونځي کې ته په کم دغه کې په کم تر مکتون کې تدوی دانې نسایي ولادي ډاکټران لري وتاتن د هلمند اوسیدونکو ځان ته وا وتا تر از په پوهنتونو په تاسو کې یو کار په تاسو کلینیکانه کې وګوره دا چې زینات ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل ولایت کې خزن د هلمند متم هلمند تاسو دلته داسې کلینیکونه چې برته محترمه د شونه چې د نسایي ولادي څنګه یو ډاکټر موږ نه پښې لرو نو دا بار چې دلته زنانه مریض پیر چې دامي دغه ته نارینه ته ویسو چې زینات ډاکټر ته ویسو په دې اړه دونکو باندې ما دا غږ دی خپل په نوټه باندې چې پر سنې کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانان یو غربي دیموکراسي څوک نه غواړي نه پلویان یو خو موږ افغانان خپل ضرورت په تلوي شه برته محترمه هردا که څوک خپل راولاړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي سره یې څوک نه جوړ دی نه افغان را غواړي خبره ده چې شبر سم ترغه د شیخ صاحب سن مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره په انتونو خلاص مثال د خبري بعد د خپل اعلان کې دا خبره کړې او دا مثال د خبري د شونځي د وزیر مثال د خبري د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبر سم ترمه کدا چې اکثر هم دین کوي چې غربي دیموکراسي نه غواړو موږ هم نه غواړو
شونځي غواړو اتل سب مکتوبونه یو خبره ده غرب بل بل خبره ده غربي دیموکراسي بل خبره ده حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نیوي او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه یو ډیر عادي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګه کې یو امنیتي پېشرامن ستسي او د امنیتي قوا یو کوټه ورننوسی باید زنانه پولیس نه وي سړي تلشي کې دا تاسو دا اوس سبا حج ته ځي او تاسو مور هم له تاسو سره وي آیا په کار نه ده چې په هوایي میدان کې یو نارینه د دې پاسپورت ګوري ولي و شو زونه ګوري همداسې ته کنه ده ډېر زیات موارد دي داسې نه چې یو مورد یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بله ټوله دنیا یوې خواته روانه ده دغه دومره اسلامي هیوادونه سي دي دا دوی یو هم په اسلام نه پوهېږي موږ پوهېږو ډېره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې به برخه راسره واخیسته یو بل اورېدونکی هم راسره دی د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ یاسر په څپو کې پروګرام دی مهرباني تاسو خپل خبره وکړئ دا اورېدونکی لمر سره ځغ نه اوري لکه د ټلیفون خاطر شو بس میلمنو ته ورو وګرځو شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لاندو باندې تاسو تبصره
سوي صاحب زه خو اول ډیر تاسف کوم چې وګورئ چې مونږ او تاسو سره دا پروګرام اوس لرو په یو ځاس یو شخص باندې مونږ پروګرام نیولې ده چې د دې فزیکی موجودیت باندې مونږ او تاسو نسته د افغانستان یا د دنیا هیڅ وغیرہ اطمینان هم نه لري مونږ د یو استخباراتي کوډ یو نامعلوم آدرس په حساب راغلی و سم بیا برنامه لرو بل خبره وګورئ دا طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته سلویخ میلیون ډالر احکارا کوي او لوب داسې پته ډېرې پیسې مافي دوی د غرب نه هر سیر اخلي خو خلکو ته داسې تبلیغات کړی ده لکه د سینجونو د ښوونځی په حساب وایي دا غربي فرهنګ ده تاسو وګورئ غربي فرهنګ ته وګورئ تاسو خپله د غرب نه د اروپا نه ډالر اخلي همغه ډالر همغه امکانات ټول د اروپا خیرات ده تاسو خپل حکومتداري کې خپله ګرو چلی او خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا موږ ښوونځی نه پرېږدو چې دا اروپایي یا غربي فرهنګ ده ګورئ ما پرون یو چا سره مې خبره وکړه په افغانستان کې ده هغه د طب زده کوونکی و مسله و یو کال پاتې و چې هغه فارغ شي د نسایي ولادي رشته کې هغه تحصیل کړې ده ډېره مایوسه و چې یو کال مې پاتې و او دا طالبان ما باندې ښوونځی دغه فاکولته دوی ما باندې بنده کړه ډېره د تعصف خبره ده چې مونږ لس کاله وروسته ډاکټر زنانه ډاکټر نه لرو ګورئ هر څه دوی د دین نه دوی استفاده کوي د غربي کلتور څرنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو دپاره استعمال کړی ده تر څو چې دوی خپله استخباراتي اهداف ته ورسي او خپل غرب نه اروپانه پیسې مخلي حکومت چلي دوی اولادونه کورنۍ اوس ټول یا په اروپا کې ده یا په عربي هیوادونه کې ده څوک ځوروي دغه ونیوي دغه ملت دغه خلک دغه خلک یو لس کاله وروسته دوی مجبوره ده چې یو پاکستاني ډاکټر یو پاکستاني ډاکټر ښځې ته ورشي یا یو نارینه دوی ښځه تلاشي کې یا تاسو خبره چې دوی چېرته لاړ شي پاسپورټ یو نارینه وګوري دوی خپله کورنۍ دلته نشته دوی د افغانستان په ملت باندې ظلم کوي.
خیر شیرزه صاحب د حلارې شیرزه صاحب محترم تر ډیره په دې خپرونه کې باید په دې باندې خبرې وکړو چې حل لاره څه ده. که چیرته د حل لارې ته راشو پرته له څه شکه چې د اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه سي د افغانانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی، له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریز سره چې له نړۍ سره د تعامل لاره نه خپلوي، له دې باید فکر پی وکړي، راوګرځي، هر څه سي کوي. لکه څنګه چې د دوی مشر هم په خپله وینا کې ویل سي له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو. لیکن په دې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم، له نړیوالو سره طالبان وایي چې شرایطو ته چمتو یو چې خبري وکړو، لیکن که چیرته وار لمخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي، فکر نه کوي چې دا بیرته د روغې جوړې نفي کول دي؟
موږ او تاسې که دیالوګ او د ملتونو ترمنځ د ډیپلوماسۍ ژانرونو اصولو او یا هم سیاسي دکتورین ته ځیر شو او ژوره مطالعه وڅېړل شي، هر دیالوګ په پای کې یو نتیجه لري. هر بحث او موضوع باندې که بحث او خبرې ترې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل ډیمانډ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي. د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ، نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د دیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي، بلکې دغه یو ارزښت دی، هم اسلامي ارزښت دی، هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي، او په مسؤلینو دا حق دی چې څوک د خادم پرول کی وی او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې دا یو قوم مشر دا وی خادم وی. نو هر هغه اړتیاوی چې د ولس وی، مشروع اړتیاوی وی، مشروع غوښتنی وی، خادم مسؤول یا چارواکی مجبور او مکلف دی چې هغه خدمات، هغه ضرورتونه او اړتیاوی پوره کړي او ارائه کړي.
معنی نه
دا په نړیوال سټیج د معاملې او د تعامل خبره نه ده. پاتې شو نور نړیوال مسایل، ډیپلوماسي، نړیوالې اړیکې، اقتصادي، علمي او کلتوري اړیکې. په دې بحث کې دی چې څنګه د افغانستان ملت او حکومت د نړۍ د ملتونو سره نږدې شي او د متقابلو ګټو او احترام په اساس.
مننه انصاری صاحب. البته ټول هیوادونه د خپلو ګټو په رڼا کې له نورو هیوادونو سره روابط پالي. اتمر صاحب، یو بل موضوع چې د ملا هبت الله اخندزاده په وینا کې غته اشاره وشوه، هغه دا ویل چې یو شمېر قوانین دوی جوړ کړي دي او په نورو قوانینو باندې کار روان دی. څه فکر کوي په افغانستان کې یو لویه تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوې ده، هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی؟ فکر نه کوي چې د قانون نشټوالی په افغانستان حاکم دی؟
بله نرسه دی. زه داسې فکر کوم چې مشکله خبره همدغه ده چې افغانستان اوس هېڅ قانون نه لري. کله دغه خپله طالبان دا وایي چې موږ د ظاهرشاه د وخت قانون پلي کوو، هغه باندې دوی عمل نه کوي یا هغه نه راوروسته نور ځینې قوانین په مختلفو دورو کې چې لیکل شوي دي او نافذ شوي دي هغه نه هم دوی استفاده نه کوي. او په دغه تقریبا درې کلونو کې دوی خپل هم په دې نه دي توانېدلي چې یو اساسي قانون تدوین کړي. اول دې کې دوه مشکل دي. یو مشکل دا دی چې دغه ظرفیت د هغه سي یو اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته. یعنی زما مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې نشته، دوی سره نشته. هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي، هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي، هغه کسان په دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان دپاره یو اساسي قانون جوړ کړي. بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی، هر اساسي قانون، حتی د الحضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي. او هغه کمیسیونونې دي، هغه حقوق پوهان دي، او هغه هغه څه با تجربه اشخاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل، حتی د نورو غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو، او د هغه نه یو څه داسې شی چې یا د هغه معدل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی
اتمر صاحب وبخشئ، اتمر صاحب محترم، دلته خبره ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوئ چې فرضاً په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرضاً عالی اساسي قانون وي، لیکن دا اوس افغانستان په افغانستان کې دا تشه ده د اساسي قانون په اساس باندې. فرضاً که رهبر سبا نه وو، دا د طالبانو مشر نه و، څوک به د په ځای باندې واک ترلاسه کوي؟ که صدر اعظم نه و، څوک به صدر اعظم کیشي؟ که نظام چپه شو، جانشین به څوک وي؟ دا ډېر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي؟
بالکل همداسې ګوري، که همدغسې یو حادثه وشي بیا څه کیږي؟ یعنې دا سوال تاسو ته پیدا دی، دا ټول ولس ته پیدا دی، دا سوال موږ ته هم دی چې یعنې که یو حادثه راشي. همدا اوس امیر وویل کنی د دې نایب څوک دی یا جانشین په اصطلاح څوک دی، او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابي، په کوم مبنا باندې؟ دوی چې وایي چې زموږ ټول قانون شرعي دی، په شریعت خو داسې شی نشته. که موږ خلفای راشدین هم وګورو، هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی، او خپله یو نوع دموکراسي په هغه وخت کې، یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکئ. دا خبره نه ده شوې. نو ځکه قانون ضروري دی او قانون باید وي. همدغسې تاسې یوازې د ولس د رهبر په باورت کې دا خبره وکړه، همدغسې نور مسایل دي، نور فقهي مسایل دي، نور زموږ ټولنیز مسایل چې دا قانون ته ضرورت لري او تفصیل ته ضرورت لري، او هغسې یو مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې. اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ، د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کړي. او بله ورځ به په رسنیو کې واورېد، په تلویزیونونو کې، چې د دغه دوه کسانو چې هغه د عذابو غړي وو، هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله. تاسې خدای، نو دغه ډېر ظلم نه دی؟ کومه محکمې د دې په خاطر چې یو سړی د یو حزب عضو وي، هغه باندې 15 کاله کله زندان تاسې تحمیل کړي؟ نو تاسې قاتل ته څومره زندان ورکوئ؟ تاسې یو اختطافګر ته څومره زندان ورکوئ؟ قاتل ته باید نو تاسې 50 کاله، 60 کاله ورکوئ، اختطافګر ته باید 40 کاله. نو اوس چې موږ ګورو، تاسې درګرده لګیا یې دغه 2000-3000 بندیان په دغه اختر کې خوش شو، په کوم اساس، په کوم قانون، په کوم استناد باندې دغه کسان د دوی جرم شو او بیا ولې دوی خوش شو؟
مننه اتمر صاحب. شیرزه صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د قانون تشه د دې باعث شوی هم ده چې ملګر ملتونه انتقاد وکړي، مثلا د طالبانو حکومت چې په کابل کې واکمن شوی دی، حداقل د ملګرو ملتونو یوې استازي دا خبره کوله چې باید د یوې اصولو له مخې باید دوی واکمنان شي، کابل تراغلل کابل ونیو او حکومت دوام کوي. یعنی کچیرته دغه چې موارد حل نشي لنړیوالو سره طالبان سره کوم تعامل کوي؟
زمین سیمون گره دا تجربه ثابت تکلیه چه طالبان هیس قانون تا پابند نده. گره که اگر افغانستان دا بلال متعید و دنیا وی چه افغانستان قانون اساسی نشه یا قانون تدیر خیلی که یا با دل ربنان وی سیمون گره اساسی قانون جو یا نور قوانین جو رو که دوی اساسی قانون هم جو که یا نور قوانین هم جو که فهمده اگر دوی پا فکر دوی پا مفکوره باندی یا قانون جوی گی چه اگر طالبانی قانون دا یقین ان چه در افغانستان در خلق و در اعتماد و کمور وقت قانون بنی اگر در افغانستان مشکلات ری حلی دومونگ هم بشتون زداده چه در دلی یا استنباراتی یا جنگی دلی در ایس قانون تا پان برنه در ایس دوی در اغیب در الله قانون چه قرآن شدید در اغیب تا چه پان برنه در مموری در چه پا اغیب آیه اول آیه تا دلانگر در اقرا ندی ویده چه خزر یا نه اگه تا پا من نده جوی ویلی ده چه تعصب و برترجوی پا انسانان و پا اسلام کرده جوی اگه خدای قانون تا چه پا من نده ده نور مدنی قانونی چه جوی جوی تی اگه بستنگ قانونی اگه قانونی ده افغانستان پا گته نخوری مهم خبره ده چه ده دلی سرستنگ مبارزه وشی تر سو چه ده دلی بایی ده افغانستان سنزه ده خلق سنزه لورم زیاده گید کدوی قانون هم جو که یو طالبانی قانون ده یقین که هم شد نه اگر ده پختونو ده اعتماد ورده ده قبول ورده بایی یا ده تاجکان یا ده هزارگان یا ده افغانستان ده طور وگل و یقین هم شد ده قانون پا گته نخوری مهم خبر ده چه سنگه ده دغه استخباراتی یو جنگی دلیل افغانستان روز بود.
من نشیر رسیب اوریدون کتا مخه که و اوریدون که را سره ده ازاری پتپو که پروگرام ده مهربانی وکی تاسو را سره است.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې تاسو به هم کوئ.
مننه. سلامت خیر یوسې. مهرباني.
مننه کوم. زه هم لقمان قلمیار یم. ها هم له پکتیا احمد خیلو څخه.
بس شو راغلی. مهرباني.
مننه کوم. دا چې ښه موضوع مو ټاکلې ده څومره چې ما فکر وکړلو نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو، هغه که خزینه وي او که زنینه وي د اسلام په چوکاټ کې. خو مهم څه شی دی همکار صاحب؟ مهم وړاندوینې دي که نه؟ د وړاندوینو لپاره ځینې مثبتو کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم باید ډېر څه ترسره سي، ځکه ډېر وخت ستاسو خصوصا ټولو همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځینو اوریدونکو هم نظریات وړاندې کړل، خو دې نظریاتو سره په کتو یعنی باید مونږ هغه کومې کړنلارې دي چې دي هغه باید سرته ورسوو، داسې نه چې په خوله یو څه وایو او په عمل کې مو څه نه وي. نه، فکر مثبت پکار دی د ټولنې لپاره، په عموم کې د خپلې خاورې لپاره او د افغانستان افغانستان د ټولو خلکو لپاره، ځکه که چېرته یو مریض ولرو هغه که خزینه مریض وي نو مونږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري، خو دلته به شتون کم وي ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یا خزینه ډاکټر وګوري، ځکه کار به یې د زنانه ډاکټرې وي او هلته به شتون د ډاکټر وي. نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید دې فکر ته مو ضرورت دی او دې ته باید فکر وکړو، دې ته باید قضاوت وکړو، ځکه دا دې مه کړو. دا زه نه وایم چې دا احمد دی دا محمود دی، احمد وي که محمود وي مونږ کار غواړو، یعنی وخت ته ضرورت لرو، خو له وخت سره سم باید هر څه ترسره شي، ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې په دې سات مونږ شکر باسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام ده، امن ده، امنیت ده، خو یوازینی ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاري ده، یعنی د کار د نشتون له وجې ډېر خلک بې ځایه یعنی خپل کورونه پرېښویلي دي، نورو هیوادو ته سفر شوي دي او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان. خو یوه یادونه کوم، هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو یعنی دغه تعلیم تربیه چې دا یعنی هر څه په شوق سره ویل کېږي، خو که د ځینو کسانو د مناسب برخه کې شتون وي نو طبعا زیاتره هغه نور د پوهنتونو والا هغوی غواړي چې زده کړې وکړي یعنی په شوق سره درس ووایي، نو داسې نه کېږي که نه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکاره پاتې کېږي او بې تعلیمه پاتې کېږي. نه، تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی. نو مونږ ته پکار ده ځکه د مور او پلار په خپل بچي باندې درې حقونه دي. لومړی حق یې دغه ده چې ښه نوم پرې انتخاب کړي، دویم حق دغه ده یعنی سالمه تربیه ده کنه، دغه دویم حق ده، یعنی دریم حق دغه ده چې باید سالم یا درون واده ورته وکړي. خو مونږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مو پر ځای کړي دي، خو د یو حق پاتې ده. د یو حق حق ولې پاتې ده؟ علت همدا کېدلی شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې، د ځینو خبرو په اساس باندې، خو هغه خندونه، هغه محدودیتونه چې مونږ یې لرو او په خپل سترګو وینو هغه باید منځل لري شي ځکه زموږ اولیت هم دا کېدلی شي.
بله مننه قرم یاسب. بل اوریدونکو ته مخه کوو سره په پوت پروګرام دی مهرباني وکړئ. آزادی چپو کی پروگرام دے دے خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده د اختر په مناسبت د وینا په اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو اساق اتمر د پانتون استاد شریف منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکي او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده چې دوی هم د سیاسي چارو کار پوښتي. انصاری صاحب که تاسو ته راشو د اوریدونکو نظریات ول تقریبا تر ډیره پورې د یو اوریدونکو خبرې وکړي که دې تر شو چې د تبلیغاتو مسله هم د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده په وینا کې یاد شوله او د دسې وویل چې نړیوال او نوره دنیا د دوی د نظام په ضد تبلیغات کوي او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. په وروستیو کې دا موضوع یاد شوله چې ممکن فیسبوکونه بند شي. آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولی شي خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې؟
زه فکر کوم چې د رسنیو مخنیول داسې ده لکه څوک چې لایف سپیکر ته پنځو ګوتو لاس ونیسي هڅه وکړي چې د هغې غږ بند کړي بلکې هغه غږ به د ګوتو په منځه وځي او تر ډېره ورسېږي. د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې یوې ډېرې عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې د کوم حکومت شبکه نه ده کوم دنیا یې سره ولاړه نه ده بلکې مارک زوکربرګ په نوم راغلی یو ځوان دغه اړیکو او څه د پټوټه او داسې په سلګونو او زرګونو شبکې ممکن په نړۍ کې وي چې چلیږي او تبلیغات کوي. نو که فیسبوک بند شي د ټویټر سره به څه کېږي؟ هغه تر دې خطرناک تمامېدی چې که ټویټر بند شي یوټیوب تر ټولو خطرناک تمامېدی شي ځکه په هغې کې ویډیوګانې خپرېږي په هغې کې ډېر مسایل شته چې خپاره شي. دغسې ګوګل دغسې سرچ انجنونه دغسې نورې دا شبکې دي. زه فکر کوم چې د تبلیغاتو او د پروپاګند موضوع او د پروپاګند ژانرونه دا باید سړی زده کړي او له هغې سره تعامل وکړي او په خپلو خدماتو او هغو داعیو سړی فکر وکړي چې زه کومه داعیه لرم او د خپلې داعیې د خپل مندیر د خپل هغه قانون یا منهج چې زه خلکو ته معرفي کوم د هغې په اړه کې زه څومره همغې لار روان یم او خدمات ورکوم. که چیرې موږ په خپل خاتمه شي روان اوسو زه فکر نه کوم چې داسې تبلیغات دې تاثیر وکړی شي. هلته به بیا هغه قوت لا زیاتېږي څومره چې د هغې دایي برحق دایي پر ضد منفي تبلیغات کېږي په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګند هم تقویه کېدای شي. او که چیرې موږ دایي یو لرو لکه خدای پاک په قرآن عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوي که موږ وایو یو څه او کوو بل څه نو دلته ضرور ده چې بیا زموږ خدمات منفي تاثیر کوي.
مننه.
هغه برحق وي او هغه حق لار روان و بیا منفي تبلیغات زموږ په ګټه تپېږي او مثبت انعکاس کوي مثبت نتایج ورکوي.
مننه انصاري صاحب. اتمر صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم فکر نه کوي چې بندیز د حل لاره نه ده لیکن د خپل نظر تقویه ممکن د حل لاره وي؟
کره تر څو پورې چې خلک دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري هم وګوري هم خپل خبرې وشي کولی دا یو نوی فرصت دی د معلومات د شریکولو په خاطر د پوهې د شریکولو په خاطر. نن نړۍ دې شي ته ضرورت لري. دا په دې معنا دی چې که موږ دغه محدودیتونه راولو نو تاسو وګورئ چې تاسو غواړئ چې دغه زمان ودروي، زمان نه ودریږي. که هر څومره هر نوع فشار چې تاسو راولئ، بشر د هغې لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نشي. دوی بیا یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي. په تېر نظامونو کې هم زمونږ خپله چې د مکتب هلکانو د پوهنتون هلکانو کتابونه بند ول، اخبارونه بند ول، لیکن مونږ به هم کتاب به مونږ ته رسېده، هم اخبار به مونږ ته رسېده، هم هغه راډیوګانې چې مونږ غوښتل هغه به مو اورېدلې. دا داسې معنا ورکوي چې تاسې وغواړئ چې په چرسیانو باندې چرس بند کړي. کله که تاسو غواړئ چې چرسیان د چرس امانه کوي، دوی ته تبلیغ وکړئ، دوی سره کښېنئ، د دوی ستونزې واورئ، دوی مشکلات حل کړئ، د دوی غذایي رژیم ته توجه وکړئ، نو هغه وخت تاسې کولی شئ چې یو ټولنه د چرسیانو نه پاک کړئ. په دې نه کېږي چې تاسې مثلا اجتماعي رسنۍ بندوئ، تاسې راډیو بندوئ، تاسې تلویزیون بندوئ، چې او تاسې داسې فکر کوئ چې دا به غربي تبلیغات دي. نن نړۍ داسې یو حالت کې دی چې د هر لارې نه کولی شي چې یو څوک د یو شي غوښتونکي هغه پیدا کړي. ښه به دا وي چې مونږ په یوازې د دې چې دا کارونه چینایي یو متل دی، وایي د دې په یوازې چې تاسې ناپوهي ته کنځلې کوئ، وبخښئ، په یوازې د دې چې تاسې تیاره ته کنځلې کوئ، یو شمه روښانه کړئ. کله چې شمه روښانه شو، جهل و تاریکي خپله له منځه ځي. نو که مونږ دا کار نه کړو، مونږ په یوازې دې چې شمه روښانه کړو، مونږ ګرځو په دې پسې تمام ورځ چې تاریکي ته کنځلې وکړو، تیاره ته کنځلې وکړو، دا زمونږ مشکل نه حل کوي. مونږ باید اول خو دا چې اوسنۍ نړۍ سره ګام په ګام، دا زمونږ په ګټه دی چې اوسنۍ نړۍ سره مونږ ګام په ګام لاړ شو. بل دغه ځوانان زلمیان څه جنیکیان څه هلکان، د دوی د تعلیم مخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی، دا نسل کشي دی، دا مونږ یو نسل وژنو. د دې دا کار ضرور نه دی، ته د دې په عوض مونږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې، په خپل انتخاب کې دوی غلط نه شي. اوس ډیموکراسي زه مطمئن یم چې دغه درې څلور زمونږ دوستانو چې دوی پوښتنه وکړو چې ډیموکراسي مونږ نه غواړو، یا امیر المؤمنین ویلي چې غیر ډیموکراسي مونږ نه غواړو، زه به په یقین تاسو وایم چې دوی ډیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي. دا هغه قصې ته پاتې کېږي کله چې انوار سادات ووژل شو، د مصر رئیس جمهور، هغه قاتل ونیول شو، قاتل قاضي ته مخته ودرول شو. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې تا ولې انوار سادات ووژل؟ هغه ویل چې انوار سادات سیکولر. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې سیکولر څه بنه؟ ته چوپ پاتې شو، نه پوهېده چې دا یعنی قتل کړی، په دې نه پوهېده چې سیکولر څه بنه.
داسې مثالونه ډېر دي. د مصر اتمر صاحب ابل مثال هم د وای نجیب محفوظ چې یو چا په چاړه ووهه، بیا قاضي له هغه نه هم پوښتنه کړې وه داسې نجیب محفوظ دې ولې ووهه، وایي هغه د اسلام په ضد کتاب ناول چاپ کړی و، وایي ناول یې څه نومي چې تا لوستی دی و ما نه دی لوستی. دا مشکلات خو شته. شیرته صاحب تاسو ته به راشم، څه فکر کوئ چې دغه د تبلیغاتو مسله یاده شوله، د طالبانو مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کی او دغه په ضد مبارزه وکي. آیا ممکنه ده په دې اوسنی زمانه کې په 2023 کال کې ټکنالوژي دومره وده کړې ده، د ټکنالوژي مخه ونیول شي؟ لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویلی دی چې فیسبوک به بندوي او یا محدودوي. سابې سمونه طالبان د خپل هغه ناوړه عمل څخه
ځان ساتي، ځان شرمېږي او ویر لري چې دا نور هم خلکو باندې خبر نشي، او دوی غواړي چې په یو محدودیت خشونت او دغه بندیزونو لګولو سره دې مخنیوي وکړي. خو دوی دومره هم نه پوهېږي چې دا د یو ویسم پیری خبره ده، ټکنالوژي اثر ده، او د دې اعمال او کردار ته چې ګوره، هغه د خلقیانو یو وخت چې یو قانون لګولی و چې خلقیان چې کله روسانو سره راتله، خلکو ته به ویله چې بی بی سی ما اوري او چا چې د نظام په ځد خبرې کوله هغې ته زندان کوله او وژله او فلمونه ورنه دا کلکه دوی همهمغه خلقیانو د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خشونت د لارې نه خپله حکومتداري په خلکو باندې
نه یعنی شیرزای سب آیا ممکنه ده په 2040 کال کې فرزن یو راپورت په 2040 کال کې داده چې کېدی شي چې د دې کال تر اخیره پوری د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي، یعنی حتی په دشتو کې، حتی په شمال قطب کې، حتی په جنوب قطب کې، او ممکن د سټیلایټونو له لارې. په داسې شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودېدو یا د منع کېدو له لارې رسنۍ مثلا مخې ونیول شي؟ کننی ولکی شي حل لار څه ده؟ حل لار څه ده؟
زموږ مهتمه صاحب مکه اشاره وکړه، انصاری صاحب وایي چې دا ناممکنه ده که دوی فیسبوک باندې، تلگرام ده، یوټیوب ده، ټویټر ده، نور سل دغه مجازي په فضا ده چې خلک دوی نه استفاده کوي. او وخت ته تاسو وګورئ سابق اپلیکیشن 50 کاله مخکې چې اتمه صاحب وایي چې انټرنیټ هم نو هیڅ هم نو، بیا هم خلک د خپلو ځان لپاره، وطن لپاره، اهداف لپاره مبارزه کوي. دا ناممکنه ده چې دوی داسې مخنیوي وکړي او دا بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي. حل لاره دا ده چې خلک پاسون وي. دغه دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئن یم چې پوهېږي. یو خو ډېره مشکله خبره وګورئ چې
مطلب قیام
بد تجربه لري، خو پاسول کیږي چې د جنگ نه پرته هم خلک پاسول. نور هیوادونه مونږ لیدلی ده چې خلک پاسول وکړله، هلته جګړه نه وه، پاسول لپاره کېږي، مدني پاسون کې خلک اعتراضونه وکړي، مظاهره وکړي. او مشکله خبره دا ده چې ګورې مامک وایي حرف مې قطع شو، دغه افغانستان خلک ټول مسلمانان ده، پوهېږي چې خطبه لوستل یو چا په نوم چې هغه وګوري، زه وګورم چې هماغه فزیکي شتون لري او
دا خو عادي خبره ده. و شیرزای صاحب، ډیر خلک دا وایي چې غواړو چې ملا هبت الله وګورو، حتی د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس ستانکزي وینا کې هم دې ته اشاره وه. لیکن یا لیدلی یا نه لیدلی، خو همدا شخص شته، هملته په خندار کې وینا کړې ده، په زرګونو کسانو راغلي وو، هغوی خو شاید لیدلی وي هلته له نږدې. هغه مسله مهمه شاید نه وي، خصوصا په اوسني افغانستان کې. لیکن مهمه دا ده چې بیرته د دې لپاره چې دا خپرونه وروستیو ته رسېدلې ده، پلانډو که ساسو نظر واخلم، آیا د طالبانو حکومت ممکنه ده چې له نړیوالو سره تعامل وکړي؟ پلانډو شیرزای سره
زه فکر کوم چې طالبان دنیا سره تعامل وکړي. د طالبان یو استخباراتي وظیفه لري، تر څو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړی ده چې د آسیا میانه یا چین یا ایران په ځای دغه کوم اهداف چې لوی استخباراتونه لري هغه لاسته راوړو، تر وخته پورې دوی خپله همدلته په افغانستان کې دوی ستون لري، دوی هغه برنامې تطبیق کوي، دوی نه په رسمیت پېژندل کېږي، دوی نه قانون جوړوي، دوی نه دنیا سره تعامل کوي. یو تورستي ډلې یو
جنګي شیرزای صاحب د تشکر انصاری صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم، آیا دې ته زمینه برابرېدی شي ستاسو په باور چې دغه اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی له نړیوالو سره د تعامل لاره خپله کړي؟
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې شته حکومت باید په یو منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان، خپل سیاسي دکتورین، د کورنۍ سیاست دکتورین، د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او سیاست دکتورین، امنیتي او دفاعي دکتورین، او دغسې اقتصادي، سوداګریز، کلتوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې رانغاړل کېدلی شي، او د هغې له لارې په دولتونه، نظامونه او ټولنې خپل ځان نورې نړۍ ته ورپېژني، د هغې تذکیره وي، د هغې هغه د پېژندنې کار ته وثیقه وي، او متقابلا هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري، هغوی هم په ورته ډول خپله یوه تذکره او پېژندپاڼه یا
تقریبا لس ثانیې لرو. اتمر صاحب په ډېر رولانډو که ستاسو نظر واخلم، تعامل ممکنه دی؟
زه فکر نکوم. اول ټول موږ همداسې فکر کوو چې طالبان په راتګ سره به دوی یو ملي حکومت یو ملي نظام جوړ کړي، په دې باندې ټول افغانان خوشحاله وو. اوس د دې دوه نیم
مننه. بس ستاسو نظر واخیستل شو. له تاسو، له انصاري صاحب او له شیرزي صاحب څخه مننه کوم. له اورېدونکو هم منندوی یم. زحمت چیبر اجازه اخلم.